نام شما نظر شماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو.
هند وایي په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په ځواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 50,000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 23,500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند امرسې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوې دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په وروستي ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینې حال کې ویل خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هیواده بهر اوسي د جمهوري نظام په پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هیوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 24,209 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هیوادو بریتانیا ته کډوالې شوي. تر ټولو ډیر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په لسو لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډیر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو دوو کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په روان اگست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره ډالر بازار ته راایستلی چې یان پرې رانیستي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې کمېدو دا مخاوني سي. د رويټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه واد اقتصادي واد په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي اداروي په افغانستان کې 216 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولې. په دې اړه یو روغتیا پال سره غږیدل یو.
دغه روغتونو تمیل او تجهیز څوک په اړه نه لري، نو دا به د هیوادوال لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېر خرابه او غلطي او ضعیفې پالې ولري.
په افغانستان کې د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې دي.
دا هغه وخت چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژانه په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي.
په کالی کې بریتانیا ته د تلونکي کډوالو د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندی پاتې شوی د خپل سترګو لیدلې حال وای.
په موږ نفر ډیر زیات ول او چپی ډیر کوي ولې دا غیر عمله کشتي و تیل او د اوبو تیل را چپا شو د جنریټر او کشتي و چوي دا مې زلاړ نیم بغل مسافر په بو کې نه نو د ډوبې کړل سم مسافر او څه ژوندۍ پات شو غوي په ټوپو باندې ځانونه ژوندۍ نیول.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې 218 روغتیایي مرکزونه د بودیجی د کموالي له کبله فعالیت درولې ده. دا په سال کې د چتر صلیب نړیوالې کمیټې هم پرونو ویل ممکن پراتونکو دوه ونیو کې د افغانستان د 15 لوی روغتونو ملاتړ ودروي. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د سره صلیب د نړیوال کمیټې یو ویندوی افغانستان ته د نړیوال مرستو د کمیډو په باب د اندیشنو د زیاتیدو په منځ کې وویل چې شاید د روان اگست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې د مالی مرستو د کمیډو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 218 ډیر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولې چې لکه بلې 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د سره صلیب د نړیوال کمیټې وایندوی دیوګو الکانتارا پرون پنځ بیروټرز خبري اژانسته وویل چې که څه هم دوی د حکومت له وزیرانو، مرستندویانو او مؤسسو سره تماسونو او تعامل ته دوام ورکوي چې د روغتونونو د دوامدار ملاتړ لپاره د مرستو متبادل ومومي، خو فکر کوي چې د اگست تر پایه پورې په تدریجي ډول د روغتونونو ملاتړ پای ته ورسوي. الکانتارا دا هم ویل چې سور صلیب د اوجدي مودې لپاره د عامه روغتیایي سکتور د خدماتو دوام ته لازم امکانات او واک نه لري. د کندهار د میرویس حوزوی روغتون چې د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورسي یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د سره صلیب مرستې پرې درېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا رئیس عبدالمنان کاکړ وایي چې د روغتون ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې برستې لوړاندې څخه درېدلې دي.
این کومکا هرگز قرار نبود طویل مدت باشد زیرا برای
هیچ کله نو تاکل سبی چې د غمرست ورت محل وی زکه د خلکو د فوري اړتیاو پر کول لپاره وی.
د سشکل په اپریل میاشت کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلی و چې د مشرتابه پلاوی د 2023 کال او د 2024 د لومړیو لپاره په خپل لګښتونو کې د سباندی 415 میلیون ډالر کمښت تسویب کړي او په ځینو ځایونو کې خپل کارونه ځنډولې ځکه چې د بشری مرستو لپاره بودیجه کمه شوې ده. د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د طبي چارو افغان څېړونکی ډاکټر سید حبیب اروال د سره صلیب د مرستو کمیډا د افغانانو لپاره لوی تاوان بولی وایي
د هواد د 15 مهم روغتونو تعمیل او تجهیز د صلیب سرخ ادارې ICRC په غاړه واخست. اوس چې خبرې کو دا هم د ورځ پر ورځ هغوی پرېږدي او دغه روغتونو تعمیل او تجهیز اوس څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطي او ضعیفې پایلې ولري او کېدای شي د سخت روغتیایي ناورین سره هیوادوال مخ شي.
د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي چې په افغانستان کې به خپل نورو روغتیایي خدماتو لکه د معلولانو ملاتړ ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې د دغو عملیاتو لپاره چې د افغانستان د ډیرو لویو روغتونونو لګښتونه او معاشونه برابروي څومره پیسې پکار دي او آیا د طالبانو حکومت له خپل مالی بودیجې ورکولی شي او کنه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویندوی ویلي چې د سشکال مالی بودیجه نهایی شوه خو په علني ډول خبره شوه نه ده. د جمهوری حکومت له پرسیدو وروسته د افغانستان د دوه قسترو روغتونونو چې میلیونونو خلکو ته خدمات وړاندې کوي مالی بلاتړ سره صلیب په غاړه واخیست.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. دوی دریم کال هم افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکولو پرته پیل کړی دی. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې اوسه ورځې تیرې شوي، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه هم د ښوونځیو د پرانیستلو پرېکړه نه ده کړې. یو شمېر ښځینه زده کوونکي د ښوونځیو د دروازو بیرته پرانیستل غواړي او په نړیوالو ټولنو غږ کوي چې نیوکه کوي چې لای د طالبانو د خانې کولو لپاره هیڅ کوم ګټور ګام نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت تل ویلي دوی په یوه کړنلاره کار کوي او دا ستونزه به حل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو تازه پوښتنې نه دي ځواب کړي. پام وکړئ د نرګس مومند حسن زی رپورټ ته.
پر افغانستان کې لشپاګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو دی بندیز شاوخوا او وسو ورځ تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پانتونونو د اجازه ورکولو پرته پایل شو. څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یو تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تېر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي چې موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهار دانش هم په کابل کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځي په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو. تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو؟
مریم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکې ترڅنګ په نړیواله ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
دا هغه وخت چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولې، کار اژانه په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله نه کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځیو د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و پښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځیو خلاصون یوازې د ښوونځیو د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې زیان وویني. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوست پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمی دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسیدلی شي او په راتلونکو کې هیواد ته مؤثرې ثابتې کیدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې 200 ورځې او د پوهنتونونو د تړلو 8 میاشتې تیرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونو او د نړۍ د بیلابیل هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان د خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپیریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرز العمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
نیوې بیړۍ د ډوبېدو په تړاو څلور تنه په فرانسې کې نیول شوې دي. د برېټانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې په یو بیړۍ کې چې 50 تنه سپاره او شپږ افغانان مړ شوي. رویټرز خبری آژانس د دې بیړۍ له څو تنو ژغورل شوو سپرلیو سره خبرې کړې چې تفصیل یې له عصمت څاروانه اورو.
له دې پیښې یو روغ پاتې شوی 22 کلن ادریس دی. د افغان له لسګونو نورو کسانو سره په هغه کوچنۍ بیړۍ کې سپور و چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د فرانسې او برېټانیا ترمنځ ډوبه شوه. په دې پیښه کې شپږتن افغان پناه غوښتون کې مړه شول. ادریس د خپل سترګو لیدلې حال رویټرز خبري آژانس ته داسې بیان کړ.
دی کې شکلم حرکتو کې د برېټانیا په لور حرکتو په لار کې روانو چې په موږ نفر ډیر زیات ول او چپی ډیر کوي ولې دا غیر امر کشته و تیل او د وب تیل را چپه شو د جنریټر او کشته و چوي دا تمه زلاړه نیم بغل مسافر په بو کې نه نو د ډوبي کړل سم مسافر اوس چې ژوندې پات شو غوي په ټوپو باندې ځانونه ژوندې نیول تر څو دې د پتا مول چې کومک را ورسیږي د فرانسې یا د لندن.
ادریس وای چې بیا به په غیر قانوني توګه برېټانیا ته د تګ هڅه ونه کوي. فواد یو بل افغان دی چې په دې بیرې کې سپور. هغه وای چې له پیښې درې ساعته وروسته د فرانسې پولیس مرستې ته ورسېدل.
وو سخت دی نو چې کوم وخت کېشته و چې ویل موږ بو کې ولو اخو دی خو چې نه ښکاری دی نو یریدل یو خو موږ هغه کول چې ځان بچ کو هم ستو باندې مملي ولې بیا رقم باندې بس درې ساعت بعد ودر پر سی پولیس راغلل.
په همدې حال کې د پناه غوښتونکو د دې بیړې له ډوبېدو وروسته په فرانسې کې څلور تنه نیول شوې دي. د فرانسې قضایي سرچینو ویلي چې د دوی عراقیانو او دو سودانیانو خلاف دوسیه پرانستې ده. د پاریس د څارنوالۍ ویندوی ویلي چې قاضیان د غیر قانوني مهاجرت لپاره د غیر قصدي قتل او جنایي دسیسې د جرم په اړه څېړنه او ګروېژنه کوي. پر نیول شویو عراقیانو شک دی چې د انساني قاچاق د یوې شبکې غړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په خیبر ضلع کې د مودو رئیس میشت افغانان د اگست په 18مه د آزادی اروپا مشال رادیو ته ویلي موجوده بدمنې د دوی ژوند او کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی وایي په خیبر کې چې کله هم کومه بده پیښه وشي نو بیا پولیس له دوی امپلټنې کوي او چې چا سره قانوني اسناد نه وي نو بیا یې نیسي او په تورخم یې افغانستان ته اړوي. فرات شینوار په دې اړه رپورټ لري.
یو افغان وګړي زرستان مشال ریډیو ته ویل چې له مودو رئیس په جمرود کې ژوند کوي خو له دې باوجود ورته څوک شناختی کارډ او یا هم داستوګنې رجستریشن نه ورکوي چې دلته پرې بغیر له څه ویاري ژوند او کاروبار روکا او په تورخم دروازه پرې زیرازي.
تقریبا 38 سال عمر ما ته جمرود کې مشوم پیدایش مدلته بیشتم ما خپل ځاني پاکستانو سره کړیا د ځای خلکو لمغم خويندې ورکړي لم راکړي. مونږ ته وزدا مشکل ده چې مونږ تورخم باندې او وختو ډیر غټ مشکل ده چې مونږ څوک په کار دي چې مونږ له دې ځای خلکو خامخه یو ثبوت را کړه وای. مونږ زنانو ته مطلب سہولت ملاو شو دا غون دا غواړي زړه غواړي څو پیری را امغه تحصیل لا تانې لا وې غوخته خو چا ول دغه ورنه کړل او نه ورته دغه وکړ. مونږ ته ډیر مشکل ده مړي ژوند دي کې تاګ را تکې نو دې پاسپورت سیستم دایره ته سانتیاو کې بل دلته مونږ یو ثبوت کاغذ راک سمکم څخ په خپلې چپ کړیا باندې اوسه وبا جړم د تقریبا 50 پورې کسان یو 50 پورې د کڅ پاکستاني را سره تقریبا د 4-5 کسان نور بقایا ټول افغانان دی را سره.
د افغان وګړي وای چې واځي هاغه خلکو پر ضد دی کاروایی وشي چې د بدمنې په پیخو کې ککړ وی او چې کوم افغان وګړي په خیبر کې پرم نه ژوند ته روي هغه دې په تانو کې رجستر شي چندېخني ختم شي. شپېته کلن رحمت الله ویل چې د ژوند زیاتره برخه په جمرود کې تیر کړي، خود کورنۍ ځنې غړي د اسنادو نه لرلو لوجې ننګرار ته ولېګل.
دلته دا درې څلوېښت کاله زما د جمرود بازار کې وشو، خاندان مې دلته دا اته کاله وشو چې کډم کړي. دلته شناختي کارت و نه، هغه وخت کې کور په کور به ملیشه ګرځېده او تنګولو به یې بندیان کولو به یې، او بس بیا د مجبوري نه هم کډه وکړه. زه اوس هم دلته یم، خو د تګ راتګ راته ډېر تکلیف دی. که پاسپورټ کې ټیم واچو بیا پې ویزه نه لګي. موږ دا غواړو چې دا لاره موږ تر لږ اسانه شي او ویزې اسانه شي. هلته مې دوه زامن دي، نوسی مې دي، لورګانې مې دي.
کوتل ایس ایچ او ابراهیم خان د اگست په ولسمه نیټه مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې په دې تیر یو میاشت کې په خیبر ضلع کې خوښه دوه دیرش افغان وګړي د قانوني اسنادو نه لرلو لوجې نیولې وو او په تورخم یې افغانستان ته ستانه کړل. دوی ویلي چې د خپلو لوړ پوړو چارواکو لخوا ورته امر شوی چې بغیر اسنادو به افغان وګړي په خیبر کې ژوند نه کوي. تیر ورځ یعنی د اگست په ولسمه نیټه بیا د تورخم هغې غاړې ته په افغان ګمرک کې د پاکستاني چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ یوه غونډه شوې چې په هغې کې دوه طرفه کاروبار کې راپېښو ستونزو لرې کولو، ناروغانو ته د بغیر سفري اسنادو ځانګړې اجازه ورکولو او عامو افغان وګړو لپاره په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کولو باندې بحث شوی. او دوی ویلی چې په تورخم به د لا نورو اسانیو پیدا کولو لپاره څلار روباسي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي افغان وګړي بغیر پاسپورټ او ویزې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راتلی، او په پاکستان کې له مخکې نه موجود افغان وګړي بیا په پیووار یا ماجر کارډ باندې ژوند تیرولی شي.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغ لاست ویم. اوس پام وکړئ د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته. امریکایي مجلې فوربس په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو ته په اشاره لیکلي په دوو کلونو کې لا هم د نجونو تعلیم منع دی. فوربس مجلې د 19 کلنې سمیا فاروقي د برخلیک په اړه لیکلي چې دوه کاله وړاندې له 9 نورو نجونو سره د روباټیک سیالۍ لپاره له هراته پلازمینې کابل ته تللې وه، او ناڅاپه یې د کابل په منځ کې ځان داسې حال کې ایسار وموند چې طالبان یو وار بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل. د فوربس په وینا سمیا فاروقي هیڅکله فکر نه کاوه چې دا به د یو داسې سفر پیل وي چې هغه به له خپل هیواد څخه وباسي او د تل لپاره به یې ژوند بدل کړي. سمیا د کابل هوایي ډګر ته له نورو زرګونو کسانو سره د تګ هغه صحنې یادوي چې وسلوال کسان په کوڅو کې ګرځي، د ورکو ماشومانو میندې او پلرونه ژاړي. فورس مجله زیاتوي سمیا د افغان نجونو د روباټیک ټیم د کپتانې په توګه په افغانستان کې خلکو پیژندله، او دا ټیم د هغو نجونو یوه روښانه بېلګه ده چې په ساینس، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضي کې لاسته راوړنې درلودې، خو په داسې حال کې له خپل وطن وتښتېدې چې نور ورته خوندي ځای نه و پاتې. فوربس د سمیا فاروقي له قوله لیکلي په افغانستان کې د نجونو وضعیت له درک پورته دی. نجونې ښوونځیو، جیمونو او پارکونو ته له ورتګ منې دي. دوی ته د هیڅ کار اجازه نه ورکول کېږي او یوازې په کور کې پاتې دي. د سمیا په خبره د نجونو رواني روغتیا د اندېښنې وړ ده، او د هغوی په منځ کې خپګان پراخ شوی. د نجونو په منځ کې د ځان وژنې کچه لوړه شوې چې د هغې په وینا دا یوه خواشینونکې خبره ده. واشنگتن اگزامینر امریکایي محافظه کار خبرونې د طالبانو په لاس د کابل د نسکورېدو د 2 کلنېدو په مناسبت لیکلي 13 شنبه له افغانستانه د امریکا د راوتلو د 2 کلنېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت د یادښت مراسمو موقع سپینې ماڼۍ له لاسه ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه پر ځای د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیمي بدلونو او د خپل اقتصادي پلان په اړه د وینا لپاره ملواکي ته سفر وکړ. د خبرونې په لیکنه د چهارشنبې پر ورځ کله چې د سپینې ماڼۍ له چارواکو وپوښتل شول چې ولسمشر بایدن ولې د افغانستان په اړه وینا ونه کړه، واشنگتن اگزامینر ته ویل شوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنۍ کلیزه د همدې میاشتې په پای کې ده. اوس به ورشو نورستان ته. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین وایي په ختیځو دوو ولسوالیو کامدېش او برګې مټال کې د ځنګل وهلو مخنیوي لپاره قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته یوه طرحه ورکړې او هغوی د پوره پلي کولو ژمنه کړې ده. په طرحه کې له خلکو غوښتل شوي چې باید د ځنګل ساتنې لپاره پخوانۍ قومي تړې او ناغې راژوندۍ کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدیش کې پرې شوي او ګوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوي. چارواکي وایي د لرګیو د قاچاق مخه نیولې خو اوس هم په کامدیش او برګی مټال کې د بشمیره برقی ارو په وسیله ځنګل پرې کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یو طرحه قومي مشرانو او ځای چارواکو ته سپارلې ده. د کرنی مالداري او بول غول ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته ویل
پښیمه کې مونږ ورې دل په مختلفو کلو کې د برګ ماټاله د کاندیش په لږګونو چانسې لګیاوی او ځنګل یې وها او به سپینګي روډار راکو چې د ځنګل د وهنې مخنیوي دغه طرحه به تطبیقوي او هغه پخوانی ناغې چې د ځنګل وهلو په شکل کې به د خلکو لخوا هغه اخیستلې هغه به بیا راژوندي کوي او د ځنګل د وهنې مخنیوی کوي.
هغه وایي د وهل شوي ځنګل د بیا احیا او خلکو ته د کار زمینې برابرولو لپاره بیلابیلو مرستندوی مؤسسو سره خبرې کړي او ډیر زر به په یاد ولسوالیو کې ګڼې پروژې پیل شي. ځایي اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې سیمه یې همداسې زرغونه او ښکلې پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هرې همکارۍ ته چمتو دي. د برګی مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستانی
حفاظت دوپاره د جنگلاتو نه وهلو دوپاره مکمل سپینګیرو سره تشریحي ویناوې وکړې. جنگلونه بې ځای قطع کول منع دي. نو په دې غونډه کې تقریبا ټول د برګمټال ولسوالۍ سپینګیرو خبرو ورسره د وعده یې کړې. انشاءالله به د دې نه به جنگل قطع نشي.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نخترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوي. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن لکر خېړول شوي او یو اندازې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوي. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم به پاکستان ته وړل شوی دی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه عبد الرزاق سمون د افغانستان د امریکایي پانتون مخکنی کارکونکو له کابل استاد سره په اړیکه کې يم. زه د افغانستان د امریکایي پانتون مخکنی همکاران چې اوس په کابل کې اوسېږي د یو شمیر اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ یو. موږ له تاسو په درنښت وختونه کوو چې زموږ شته ستونزې او د افغانستان د امریکایي پانتون لخوا لمو سره د شویو ژمنو لکه د پیټو د کیسونو نه ورکړه. له تاسو سره شریک کړو ترڅو هغه تر مسؤلینو ورسوي. ډیره مننه. الله مو په عزت لره.
کوم مسیج راته نشر کوي دا دی مکتبو په اړه به یو نظر درته درکو. دا مکتبونه تر غو نه خلاصېږي خو افغانان په یو بل کې سره همغږي نه دي. که چېرته همغږي سي داسې راولاړ سي ملکي او غیر ملکي شخصي ټول موقتي بند کړ سي په خپله بند کړ سي احتجاج وکړي په خپله مجبوره دي سي د اخلاص کې کني املاک کا دغه به ښځې کوم او ډاکترانو ته ورولي. یوه دې حل لاره دغه. السلام علیکم.
سلام علیکم ټول د آزادۍ کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زما ورو راکز مشتره دا رقم ظلمونه کوو شروع دي چې مشتره دا انټرنیټ والا ورا سره کوي ورو را د شبکې والا د مخابراتي سیستم مشتره ډیر مشکل جوړي ورو را د نه افغانو په بدل کې چې مشتره کریډیټ ملاوي ځای دی مشتره په یو سلواته افغاني نو دا چې مونږ نه مخنیوي خو څنګه نهسته هر څوک شو غواړي چې دا شیخ خپل طبیعت خرسي بس د مکه څوک نهسته نو خدای تعالی دې خیر پېښ کړي خدای تعالی دې وساتي موږ ته ټول ستانه کې لږ د ظلمونه ښه کمزورې سينو ورشي نو اصلي چې شي په څو خرڅې د مکه سره نه ستارڅ چې کوي بس وایي الله سيد دا موږ ډېر خو به دې کېږي په دا باندې دا مشتري ولس نو دا د وچکلې هواد وبنه لرو نور کارونه نه دردانه کې ټلیفوني تماس نو چا سره نه وي اقام دار کم په مشکل سو ظلم کړه سره روان دي نو تاسو خبر جوړ اوسئ سلامات
ستاسي پیغام ستاسي نظر تاسو هم